ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې هر کله کوچ پکې خبری مطالب او ریپورتونه لرو. زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو کې چې په افغانستان کې د سولې د تاریخي فرصت نه ګټه واخلي. دا به مو وری چې د افغانستان د سولې ولسی حرکت وایي د دې حرکت یو غړی د طالبانو د شکنجې له امله ومړ. وختونو ریپورټونه هم لرو خو پیل خبرونو کو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د افغانستان ولسمشری مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د خدمتو د بین الافغاني خبرو د پای لپاره له هر اړخیزو هڅو درېغ نه کوي. په هغه کې د جرمونو نړیواله محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوال کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ایداو پلټنې وکړي او د روسي او ترکیې ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشری مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د ختمېدو او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره له هر اړخیزه هڅو درېغ نه کوي. ورسته لاغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو غږ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ور نه کړي. افغان حکومت دا څرګندونه کړې ده. د افغان ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن ازادي راډیو ته ویل
زمون پلویا کچا یا په ولې تصویر کې اصلي هدف دا دی چې تاریخوالي او جنگ ته د پای ټکی کېږي او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس پختنه د ولر شو. د جنگ د پای لپاره د تاریخوالي د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره انرخیزه حتی وکړو هغه حتی د افغانستان د ملي ګټو
خلیل زاد دا هم ویلی دی چې د امریکا په ګډون ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې بهیر پر وړاندې خنډونه لري سي. د خلیل زاد په خبره په افغانستان کې د تاریخوالي زیاتوالی د سولې موافقه له خطر سره مخامخ کړي او باید سمدستي کم سي. نو موږ ورته تیر شپه په څو پر لپسې ټویټونه کې ویل چې تیر شپه د ملا عبدالغنی برادر او د هغه له ټیم سره کتلی او د تاریخوالي د کمیدو په اړه سپینې خبرې ورسره کړې دي. د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عملي کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی. مارکس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون ویل چې طالبانو د دې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړي، خو د تاریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تپ شو لاندې کړې دي. اسپر ویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ سته چې د په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې سره اختلاف لري. نو ځکه هغه زیاته کړه دا خه یو څه ستونزمنه ده چې طالبان دي دا کار وکړای سي. د امریکا دفاع وزیر چې په قطر کې د امریکا او طالبانو د موافقه د لاسلیک په ورځ د افغانستان له دولت سره د ویلامیه د لاسلیک لپاره په کابل کې وو، د سنا جرګې د استماعي غونډې ته ویلي چې یاد موافقه د امریکا پوځ ته اجازه ورکوي چې د افغان ځواکونو د دفاع لپاره اقدام وکړي. دا څرګندونه داسې مهال سوي چې د دوهې تر موافقه وروسته امریکایي ځواکونه د لومړي ځل لپاره په هلمند ولایت کې د طالبانو پر اهدافو هوایي برید وکړ. دا برید وروسته لاغه سوي چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حمله وکړه. په هغه کې د جرمونو نړیوالې محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالي کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ایداو پلټنې وکړي. د دې محکمې د استیناف څنګه قاضي پیوټر هوفمنسکي نن د مارچ 15 دا خبره کړې ده. دغه محکمې د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالي فاتو بنسو د غوښتنه رد کړې وه. هغه مهال ادعا سوي و چې د افغانستان په جګړه کې د طالبانو افغان امنیتي ځواکونو او د امریکایي پوځیانو او استخباراتي ادارو لخوا جرایم ترسره سوي دي. محکمې هغه وخت د دې غوښتنې په ردولو سره ویلي و چې دا اقدام به د عدالت په ګټه نه وي، ځکه شاید د همکارۍ د کموالي له کبله له ناکامۍ سره مخامخ سي. خو د جګړو قربانیانو او د بشري حقونو مدافعینو هغه پریکړه غندلې وه. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی و چې د محکمې دا ډول پریکړې د قوانینو سرغړونکو ته یو خطرناک پیغام لېږلی سي، داسې چې هغوی کولای سي یوازې د همکارۍ په نه کولو ځانونه د قانون له رعایته پورته وګڼي. واشنگټن هم هغه مهال سخت خبرګون شو دلی و ویلي و چې که دا پلاتنه پیل سي نو د جرمونو نړیوالې محکمې هغو کارکونکو ته چې د یادو پلاتونو لپاره کار کوي ویزا ور نه کړي. د هاګ محکمې د نوي حکم په اړه تر اوسه واشنگټن او نورو لورو خبرګون نه دی خبر شوی. د روسیا او ترکیه ولسمشرانو په مسکو کې سره ګوري څو د هغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره لارې چارې عمومي چې د دواړو هیوادونو د سوریه په جګړو کې د مخامخ کېدو لګواش سره مخامخ کړي دي. رجب طيب اردوغان ویلي چې غواړي په دې لیدنه کې ولادیمیر پوتین وهڅوي چې د سوریه په ایدلب ولایت کې پر سمدستي اوربند موافقه وکړي. په همدې حال کې رويټرز خبري اژانس په سیمه کې د روسیا الوتکو او کښتیو تحرکاتو ته اشاره لیکلي چې مسکو هڅه کوي تر خبرو د مخه په سوریه کې خپل حضور پیاوړی کړي. په روسي ونیو کې سوریه په ایتلی ولایت کې شخړې داسې مهال ډېرې سوي چې ترکیه د سوریه د روسي پلو ولسمشر بشار الاسد ته د وفادار ځواکونو پر وړاندې عملیات وکړل. روسیا او ترکیه په سوریه کې د جګړو د مخالفو لورو ملاتړ دي، خو تر اوسه یې د یو بل پر وړاندې مخامخ جګړه نه ده کړې. IMF یا د پیسو نړیوال صندوق مشر وایي د کورونا وایروس خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد د پیاوړي پرمختګ هیلي لمنځه وړې دي. کریستالینا جورجوا وویل چې دا ستونزه به شای اقتصادي لاسته راوړنې تر 2008 او 2009 کال هم راکمې کړي. دا څرګندونې داسې مال سوي چې بوسنیا هرزګوینیا نن په لومړي ځل په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت کړې. د خبرونو پای
خبرنا مولا ازادي راديو نو اوريدل دا نور خبرنا زموږ په پاڼه azadiradio.com کې کتلای شي. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو کې کړی چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنکړي. دا د افغانانو لپاره مهم فرصت بلنه. په دې اړه په ریپورت سربیره د سیاسي څېړونکي داوود مایار سره غږیدل یو چې هغه وایي د واسي د افغانانو نه بلکې د امریکا لپاره هم یو فرصت دی.
دا نه تنها نه یوازې د افغانانو لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانانو لپاره که فرصت دی هیواد کچه به وي، خو د امریکا لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده.
همدارنګه به خغلی معیار سره په مرکی سربیره دا ووري چې امریکای جګپولي فوزي چارواکي وي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوی موافقه رعایت کړي ده. دا چې څنګه پاړه به ریپورت ولرو. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي وي، د دې حرکت یو غړی چې د طالبانو لخوا شکنجه شوی وو تر شکنجي څو میاشتې وروسته ومړ. په دې موضوع به هم ریپورټ ولرو که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دراورو. کور کلی اونیس پروګرام هم په دې ساعت کې خبري. ازادي رادیو ته وکی د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي سلمي خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې په ټولو افغان سیاسي اړخونو غږ کړی چې په افغانستان کې د سولې د تاریخي فرصت څخه باید ګټه واخلي او له لاسه یې ورنکړي. نوموړي نن سهار په ټویټر کې په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه له رامنځته شوي فرصت د استفاده وکړي او خپل هیواد ته د لومړیتوب ورکړي. خو افغان حکومت د خلیلزاد ټویټ ته په ځواب کې وایي د جګړې پای د تاوتریخوالي د خدمېدو او د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره له هر اړخیزو هڅو چې د افغانانو د غوښتنې مطابق وي دریغ نه کوي. خطر پردیس له کابل له نورو جزئیاتو سره.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد چې تازه کابل ته راغلی وي د سولې تاریخي فرصت باید له لاسه ورنه کړل شي. هغه نن سهار په خپل ټویټر لیکلی چې موږ ټول باید کار وکړو تر څو د سولې پر وړاندې هغه خندونه لري کړو چې د بین الافغاني خبرو لپاره مو کار تکنی کوي. زه پر ټولو افغانانو غږ کوم چې هیواد ته لومړیتوب ورکړي او دا تاریخي فرصت له لاسه ورنه کړي. د امریکا ځانګړی استازي همدا شنویلی امریکا ژمنه ده تر څو د بندیانو تبادله ته زمينه برابر کړي او موږ له دواړو خواو ملاتړ ترکو ترڅو زیات شمیر بندیان خوشی کړي. خو افغان حکومت وای دایمي اوربند او د افغان وژنې لړۍ درول هغه ټکی دي چې د تلپات سول لپاره لار پرانیزي. د ولسمشر ویان مرستیال لطیف محمود د پنځشنبه په ورځ لازادي رډیو سره خبرو کوي و ویل
زمونږ په لویه کچه یا په لوی تصویر کې اصلي هدف داره چې تاوتریخوالی او جنگ ته د پای ټکی کېږدو او سولې ته پایدار سولې ته چې د افغانستان د ولس غوښتنه ده ولاړ شو. د جنگ د پای لپاره، د تاوتریخوالی د پای لپاره او د اور لپاره او د مذاکرات لپاره اړرخیزې هڅې وکړو. هغه هڅې د افغانستان د ملي ګټو د افغانستان د ملي مسلې او پاسراسوي.
خغلی محمود وی د طالب زندانیانو د خوشی کیدو په اړه سلام مشورې او پریکړې به د سولې په بین الافغاني خبرو کې وشي. زلمی خلیلزاد چې اوس مهال کابل کې د تیر ورځې عبدالله او ځینو نور افغان سیاستوالو سره لیدلی دي. تازه وال سټریټ ژورنال په خپل راپور کې د افغان سرچینو له خولې لیکلي چې ټاکل شوی و زلمی خلیلزاد پرون د چهارشنبه په ورځ ولسمشر غني سره وویني، خو ولسمشر ورسره لیدنې انکار کړی دی. د وال سټریټ ژورنال دغه راپور بیا ولسمشرۍ ماڼۍ رد کړ. د ولسمشر وین صدیقي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل خپور شوی راپور ناسم دی. په ورته وخت کې د نړیوالو چارو پوهان د زلمی خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشاري سره وایي په هیواد کې خپل منځي اختلافات باید یو خواته شي او د سولې لپاره واحد نظر رامنځته شي. د نړیوالو چارو پوه داود مایار:
د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، د هغې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا دپاره هم ده
او دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک شوه او دغه شان ټاکل شوی چې د روانې میلادي میاشتې په لسمه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. خو دا چې دا خبرې به په خپل وخت پیل شي کنه لا معلومه نه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
بلخو امریکایي جګپوړي پوځي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو تر ډیره شوې موافقه رعایت کړې. دغه چارواکو دا څرګندونې د امریکا کانګرس ته پرون څو ساعته وروسته لاغې وکړې چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو له طالبانو سره د موافقې تر لاسلیک وروسته د لومړي ځل لپاره د طالبانو پر اهدافو هوایي بریدونه وکړل. د امریکا پر وسلوالو طالبانو دغه هوایي بریدونه وروسته لاغې وکړل چې طالبانو پر افغان ځواکونو څو حملې وکړې. نور جزئیات د فرشتې جلال زئی په رپورټ کې اورو.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر پرون د دغه هیواد د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته وویل چې طالبانو د تاوتریخوالي د کمولو د پریکړې د دوام لپاره خپلې ژمنې تر پښو لاندې کړې دي. مارک اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځي او نرم دریځي وګړي سته چې د ده په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې اختلافات لري. د اسوسییټډ پریس راپور له مخې دا وضعیت څرګندوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې لاسلیک شوې موافقه څومره نازکه ده او هغه هم د یو مبهم حالت څرګندوي کوي. داسې چې آیا امریکا د هغې د عملي کولو لپاره اقدام وکړي او که هڅه وکړي چې مقابل لوری تشویق کړي چې ژمنو ته وفادار پاتې شي. په واشنگتن کې د پاکستان پخوانی سفیر او سیاستوال حسین حقانی د امریکا او طالبانو د سولې د موافقې په اړه وایي چې وسلوال طالبان د ټولواکۍ فکر لري، امریکا خپل لوی دشمن غنی او غواړي چې پر ټول افغانستان واکمنی ولري. لدی عمله د حقانی په باور ډیر ژر به امریکایان د طالبانو د ظلمونو کیسې واوري.
زما په فکر امریکایان به په دې لوزنامه عمل وکړي ځکه چې امریکایان غواړي له افغانستان ووځي. دا هغه خبره ده چې ولسمشر ډونالد ټرمپ په بیا بیا کړې ده او همداسې به وکړي. خو په یاد ولرئ چې امریکایان د هغو طالبانو پسې افغانستان ته تللي ول چې لرلید یې نه لاره او سخت دریځه فکر یې نظر محدود کړی و. په دې فکر کې بدلون نه دی راغلی. ډیر ژر به موږ د طالبانو د ظلمونو کیسې واورو چې ښایي د امریکایانو نظر بدل کړي.
په خطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تیرې شنبه د ورځې د لاسلیک شوې موافقې له مخې د امریکایي ځواکونو په ګډون ټول بهرني قواوې باید په 1400 کې افغانستان ووځي او طالبانو په بدل کې د یو لړ امنیتي ضمانتونو ترڅنګ ژمنه کړې چې د افغانستان له حکومت سره به مخامخ خبرې کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د مارچ په دریمه وویل چې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره یې ټلیفوني خبرې کړې دي. د خبر د کابل او واشنگتن د اړیکو په اړه په رسنیو کې بیلابیل غبرګونونه او پوښتنې راولاړې کړې دي. په کابل کې د سولې او جګړې د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز غړي حکمت الله اعظمي وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په موافقې کې ځینې مشکل جوړونکي مسالې سته چې شای په راتلونکي کې د موافقې د عملي کولو لپاره لا ډېرې ستونزې جوړې کړي.
په دې شک نسته چې دا د افغانستان لپاره یو ډېر تاریخي پیښه و، مګر په دغه اګریمنت کې ځینې اشتباهات هم شوي دي. دا کې د امریکا رول هم پکې و. اوس دا د ډلاک رسیدلې مسله بيسته شدت وایلنس بيسته راځي شروع شوی دی. طالبانو پر افغان ځواکونو باندې حمله شروع کړې دي او د اګریمنت مطابق امریکا طالبان ته واضح ویل او کچیر تاسو پر افغان دولت باندې حمله کوي موږ به د افغانستان د دولت په د حمایت په او د سپورټ پر باندې راځو او هغه بشغور او هغه سی اوسه.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند سانی لګیت د مارچ په څلرم پر ټوټر ولیکل چې د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا د افغانستان د امنیتي ځواکونو پر پوسټه حمله شوه او دوی پر طالبانو دفاعي برید وکړ. سانی لګیټ ویل چې د طالبانو مشرتابه له نړیوالې ټولنې سره د تاوتریخوالي د کمولو او د حملو نه کولو ژمنه کړې وه او پر هغوی یې غږ وکړ چې له بې ځایه حملو لاس واخلي او پر خپل تعهد ودرېږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ویل چې دوی سولې ته متعهد دي، خو په عین وخت کې دوی مسؤلیت لري چې د خپلو افغانو همکارانو دفاع وکړي.
دا امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د توافق تر لاسلیک وروسته په روان وضعیت مو ریپورت واوریده. مخکې مو ویل چې زلمی خلیلزاد په ټولو افغانانو غږ کړی چې د سولې په اړه د رامنځته شوي د په وینا تاریخي فرصت څخه په سمه توګه ګټه واخلي. اوس آیا شرایط دې ته اماده دي چې افغانان دې له دې فرصت نه استفاده وکړي؟ آیا دا توانایي او وړتیا شته؟ زموږ همکار خاطر پردیس دغه پوښتنې د نړیوالو چارو له کارپو داود مایار څخه کړي. هغه وایي
مدرین خلیلزاد صاحب دولت کړی ده د فرصت خبرې کړې، خو یو طرف د فرصت یاد کړی چې افغانان لپاره دا نه تنها نه یوازې د افغانان لپاره فرصت ده، بلکې د امریکا لپاره لوی فرصت ده. د افغانان لپاره که فرصت وي د هیواد په کچه به وي، خو د امریکې لپاره دا فرصت د نړۍ په کچه ده. د ما نظر دا ده چې افغانان هم په دې شک نشته چې د فرصت نه ګټه واخلي او چې د ملي ګټو مطابق وي، دغې مطابق عمل وکړي. خو دا یو ډېر لوی فرصت د نړۍ په کچه د امریکا دپاره هم ده چې هغوی هم په دې مسله کې باید محتاط اوسي او خپل کوششونه د سل دپاره وکړي.
مایار صاحب، که له دې فرصت څخه په سمه توګه استفاده ونه شوه، څه فکر کوي د سولې برخلیک به څه وي؟
د ما تحلیل دغه دی چې صلح هغه وضعیت ته رسېدلې ده چې د شاته تګ احتمال ډیر کم ده. وضعیت رسمي شوی ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او نور لوړ پوړي چارواکي په دې کې رسما سهم لري، د امریکا ولسمشر په دې کې علاقه لري. هغه ولسمشر چې د نړۍ ډیر لوی لوی هوادونو لپاره وخت نه لري، خو د افغانستان لپاره ډیر وخت ځانګړی کړی ده. په دې ټول جزئیات په نظر کې نیولو سره زه داسې احساس کوم چې د طالبانو سره د امریکا صلح ممکن یو اندازه مشکلات ولري، تطبیق یو اندازه مشکلات ولري، خو دا شاته تګ نه لري، دا به نفی نشي، دا مسله به په شکل عملی شي. خو په دې کې شک نشته دی چې د افغانستان حکومت لپاره، د افغانستان رهبران لپاره او بلاخره د افغانستان د ولس لپاره یو اندازه مسؤلیتونه دي چې دا فرصت نه دویم ګټه واخلي. جنگ د کلونو افغانستان باندې تپل شوی ده او نور د افغانستان ولس مقامات یا تاب د دې هغه نه لري د مشکلات.
مایر صاحب، تاسو ویل چې د حکومت سره به خبرې پیلېږي د اوربند په تړاو باندې، د دې لپاره چې مذاکرات بالاخره وي پایلې ته ورسیږي. اوسنۍ حالت د حکومت دریز او په ورته وخت کې د طالبانو دریز چې د بندیانو په تړاو باندې دوی کم دریزونه لري، فکر کوي چې بالاخره دې په دغه لنډ وخت کې چې 15 ورځې پاتې دي یا د بین الافغاني خبرو لپاره، فکر کوي چې دا موضوعات د حل شو بالاخره د دواړه اړخونه د بین الافغاني مذاکرات لپاره سره کینی؟
چیرې موږ د کوم موافقتنامه چې د طالبان او د امریکا منځ کې امضا شوه لاسلیک شوه، له دې ته وګورو، دا موافقتنامه په کلي ډول د افغانستان په ګټه ده. خو په دې کې څو مسایل چې دي هغه د سوال لاندې دي چې زه امید لرم چې مشران هم دې ته متوجه وي.
دوستانو، زمونږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري، له خغلی داوود مایار سره مو د زلمی خلیلزاد په وروستیو هغه څرګندونو مرکه اوریده چې وایي افغانان باید د سولې رامنځته شوي فرصت ته استفاده وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت وای د حرکت یو غړی د طالبانو له شکنجې مړ شوی. دا دغه حرکت مشر اقبال خیبر ازادي رډیو ته ویل چې استاد غلام سرور غفاری تیر کال د هلمند مساکله ولسوالۍ ته نږدې سیمه کې د طالبانو لوري شکنجه شو چې بالاخره په ناروغۍ اخته اوس ومړ. خو طالبان بیا د سولې ولسی حرکت دغه ادعا ردی او وایي چې لا هم دغه حرکت پر فعالیتونو شک بندي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورٹ کی.
د افغانستان د سولې ولسی حرکت دا کوي چې د استاد غلام سرور غفاری پنوم د دوی یو غړی د طالبان لوري د شکنجې لامل د میډي په سرطان اخته او په هند کې د 15 میاشتو تر درملنې وروسته وفات شو. د دغه حرکت مشر اقبال خیبر د پنځمه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د هلمند موساکلا ولسوالۍ ته نږدې په تیزنی سیمه کې د دغه حرکت څلور تنه غړي طالبان لزان سره د 15 ورځو لپاره وړي وو او هلته یې شکنجه کړې دي.
خراب او کړکۍ نه وه، یوازې یوه دروازه وه، هغه به هم همیشه بند ساتل کېدله. استاد دا وخت تازه د زړه عملیات هم کړي وو، نو په هغه خونه کې چې ډېره چټله وه، ډېر خزندي او دا شیان هم پکې وو. استاد به اکسیجن د کمښت سره مخ کېده، بیا به په ډېر سختۍ په ځلو ځلو له ویلو سره بیا دروازه خلاصېدله. نو دا مطلق شکنجه وه، مطلق زندان و. یوازې د غفاري صاحب نه، ما خپل هلته مطلق پوست واچاوه.
ښاغلی خیبر وایي نه یوازې دوی، بلکې د دغه حرکت دوه نور غړي احمد جان صدیقي او حاجي وزیر منګل هم د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري له ورته چلند سره مخ شوي وو چې د ناسم روغتیایي وضعیت له امله اوس هم تر درملنې لاندې دي. د ښاغلي خیبر په خبره د سولې ولسي حرکت تیر کال د روزې په 15مه د هلمند له مرکز لښکرګاه د موساکلا په لور حرکت وکړ او غوښتل یې چې د خپلو چارو د بې پریتوب او طالبانو سره د سولې اړوند مفاهمه وکړي، چې د دغه حرکت له شمېره د غلام سرور غفاري په ګډون څلور تنه غړي یې طالبانو له ځان سره یوړل. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې ولسي حرکت دغه ادعاوې رد کړې او ویل چې دغه حرکت له طبیعي ناروغیو سیاسي ګټه اخلي او تور پوری کوي. د ذبیح الله مجاهد په خبره د دوی د استخباراتي معلوماتو له مخې د سولې ولسي حرکت فعالیتونه ورته د ډاډ وړ نه دي او هڅه کیږي چې د دوی پر ضد وکارول سي. خو د سولې ولسي حرکت د خپلو فعالیتونو د بې پریتوب خبره کوي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان وایي چې افغان حکومت او طالبان باید دغه موضوع په جدي ډول وڅاري. دغه سازمان مشر لالګل لال
هغه حرکت چې هغه یوازې د سولې لپاره هلې ځلې کوي او ری وسلوال دی او ملکی خلک دی د جاسکی له خوا چې دغه سي چلن کوي، موږ د مخکې محکوم کړي غندلم دی او بیا هم غندو او د عاملینو د نیولو او هغه ته د جزا پور کولو سره د دې غوښتنه کوي.
د خغلی لال په خبره د وسلوالو لوري دا ډول چلن د سولې غوښتونکو مدني ډلو پر فعالیتونو به منفي اغیز ولري. د یادونه ده چې د هلمند ولایت موساکلا ولسوالۍ لکلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ.
دوستانو، د خبرونه په پایل کې مو د طالبانو سره د سولې په اړه څو رپورټونه درلودل. د بین الافغانی مذاکراتو په درشل کې د اندېښنې زیاتې شوې چې د بشري حقوقو، د ښځو د حقوقو او د بیان د ازادۍ په حق له د طالبانو نظر بدل شوی کنه، ځکه کله چې طالبان واکمن و د ښځو پر مخ باندې دفترونه تړلی وو، خونځي تړلی وو او همدارنګه پوهنتونونو ته نشو تللی. د بشري حقونو ګڼو ادارو هم د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو په وړاندې د طالبانو په بې توپیری انتقادونه لرل. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
په پام کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي، خو د بیان د ازادۍ، د ښځو او بشري حقونو او د اتلس کلنو لاسته راوړنو په اړه دا اندېښنې پارېدلي چې چیرې له لاسه ونه وځي. یوه اندېښنه دا ده چې آیا په دې اړه د طالبانو نظر چې د خپل حاکمیت په وخت کې درلود بدل شوی او که نه. د طالبانو د حاکمیت د وخت د روایتونو له مخې طالبانو پر ښځو ډېر بندیزونه لګولي وو، په دفترونو کې د کار، تحصیل او په بهر کې ورته پرته له محرمه د ګرځېدو اجازه نه ورکوله. همداشان په هغه وخت کې د آزادو رسنیو فعالیتونه هم نه وو. د بامیانو د ولایت اوسیدونکي زینب د طالبانو د واکمنۍ نه خپلې خاطرې داسې بیانوي. دا وایي څلور تنه زموږ له نږدې قومیانو، دوی زما ورونه، یو مې د ترور میړه او یو مې ماما وو. دوه اویا کسان یې راته یو ځای په واورو کې ووژل. موږ په واورو کې پاتې شو او بیا بامیانو ته راغلو. د طالبانو د وخت یو مخکینی چارواکی سید اکبر آغا آزادی رادیو ته وویل د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو د ډلې نظر مثبت دی، خو په ټولنه کې د ښځو فعالیتونه د اسلام له اصولو سره سم غواړي.
از خپل اوس د کابل په حالاتو چې کوم خبرېږم راضي نه یم، که مثلا په مکتبو کې یا په پنتونو کې مخلوط تعلیم وي، زه په د اسلام د نگاه څخه دا خپل ښه نه بولم.
سید اکبر آغا د بیان آزادی یو نړیوال اصل ګڼي او وایي طالبان به ورسره مخالف نه بلکې وبیمني. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر آزادی راډیو ته وویل د بشر او پتیره د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو لید روښانه نه دی او له دې عمله اندېښمنه ده. دا وایي د بشري حقونو په اړه یې خپل اندېښنه له حکومت سره شریکه کړې چې د مذاکراتو پر مهال په پام کې ونیول شي. بلخوا د ملګرو ملتو په سازمان کې د افغانستان د ځوانانو استازی عائشه خرم په 2019 کال کې ویلي وو چې دا د یوې نجلۍ په توګه اندېښمنه ده چې د کار او تحصیل حق یې وانخیستل شي او په سیاسي ځواک کې د طالبانو د ورګډېدو له امله پر ښځو دغه محدودیتونه ډېر نه شي.
موضوع اصلی تشویشی است که خانم ها از حق
دا وی د اندېښنه وړ موضوع ده چې خزه د تعلیم کار او مساوي حقونو څخه به برخې نشي، او دا هغه څه دي چې پریټینګار کوم
پوښت تاکید کړم.
د رسنوی یو فعال صدیق الله توحیدی چې د طالبانو لړل سره د خبرو د یو غیر رسمي دور تجربه لري وایي د طالبانو د سرګندونو لمخې یا د ډله د اسلام په چوکاټ کې د بیان پر ازادۍ باور لري. د خاغلی توحیدی په خبره د طالبانو د حاکمیت پر مهال یوه آزاد رسنۍ هم فعال نه و او سو محدود دولتي رسنۍ به یوازې د طالبانو د ډلې فعالیتونه خبرول. دی وایي که طالبان په سیاسي ځواک کې شامل شي د رسنیو فعالیتونه به د دغې ډلې له ذهنیت اغېزمنې شي او له دې عمله باید د سولې د خبرو پر مهال روښانه شي چې په دې اړه د اسلام په چوکاټ کې د طالبانو د لید مطلب څه دی. ویل کیږي چې د سولې بین الافغاني خبرې د مارچ په 10 پیل شي، خو تر اوسه د افغان دولت لخوا د پلاوي لیست نه دی خپور شوی او روښانه نه ده چې په دغه مذاکراتو کې به پر کومو مواردو بحث وشي.
په پکتیا کې د ښځو چارو ریاست له یو شمېر نورو ښځینه فعالانو او ادارو سره یو ځای ښوونځیو ته د نجونو د جذب کمپاین پیل کړی. دوی وایي په ولسوالیو کې به قومي تړونونه رامنځته کړي څو خلک نجونې ښوونځیو ته واستوي، او په وینا یې تر ډیره په دې کار کې بریالی دي. احسان آرین له پکتیا له نورو جزئیاتو سره.
ښوونځیو ته د نجونو د هڅونې په موخه تازه هڅه د پکتیا د ښځو چارو ریاست او یو شمېر ښځینه فعالانې وایي غواړي چې د عامه پوهاوي د کمپاین له لارې میندو او پلارونو ته قناعت ورکړي تر څو خپلې لوڼې ښوونځیو ته ولیږي. دوی وایي غواړي دغه کار د قومي جوړښتونو له لارې مخکې یوسي. د پکتیا د ښځو چارو رئیس نسرین اوریاخیل ازادي راډیو ته وویل چې د میرزکه ولسوالۍ قومي مشرانو ورسره ژمنه کړې چې له دې وروسته به خپل نجونې ښوونځیو ته استوي، او د مخالفت په صورت کې به د قومي تړون له مخې سرغړونکي کورنۍ جریمه شي.
ټولنې یوازینی کلي قومي مشران او علما دي چې دوی دې ته اماده سي، د دوی ذهنیتونه ستر سو پورې هغه پلرونو او ورونو ته اجازه ورکړي د دوی لونی تعلیم وکي او تعلیم دی پاره پیږدي. دا لړۍ روانه وي ان شاء الله، بریالي سوي یو او بیا به هم بریالي کیو.
عالم خان د پکتیا ولایت د میرزکه ولسوالۍ یو تن قومي مشر دی. د ښځو چارو ریاست له دې ګام هر کله کوي او وایي د قومي تړون لمخې هغه کس چې خپل انجونې له ښوونځیو منه کړي 50,000 افغانۍ جریمه کیږي.
موږ دغه ناغه تړلې ده چې هر چا چې جنکۍ د مکتب نه ایمنه کړې 50,000 روپۍ به ناغه وي، کم ته به نور او جریمه وي، غویای به ورولي. نو په دا تړونه موږ کلک ولاړ یو. انشاءالله تر اخره پایه پورې به موږ د خپل الودونه تعلیم کوو.
د پکتیا د پوهنې رئیس وایي د ښځو چارو ریاست سره په همغږۍ له ورته تړونونو ښه پایله ترلاسه شوې چې په پایله کې به یې سږ کال 50,000 نوې نجونې ښوونځیو ته جذب کړي، چې دغه شمېر د تیر کال په پرتله 2 برابره زیات. دی
نو مونږ تیر کال یو لزر جنې خوانځي ته شامل کړي ولې د کم رقم یو ډیر زره مشمال مونږ ټول شامل کړي ساکل مونږ څلوي زره هدف لرو شل زره جنې خوانځي ته شاملو ولې د لپاره هم کمپاین شوی دی نو مونږ کوشش کوو چې دې قومي تړونو ته ورته هم غواړو چې مونږ سار لا سبانه بیا کمپاین شروع کړو
په پکتیا کې د محل د انجونو 15 یو خوانځي فال دي چې 3 هزار انجونې پکې زده کړې کوي او دغه بهیر د 950 خزینه خونکو لخوا پر مخ بیول کیږي د یادونې د چې په پکتیا کې له هم انجونې د کلتوري امنیتي او په خوانځیو کې د تدریسي او تعمیراتي اسانتیاو د نشټوالي له امله خوانځیو ته د تګ اجازه نه لري چې له امله اوس هم د دولت په اوو ولسوالیو کې انجونې له دولسم ټولګیو نه دي فارغ شوي احسان آرین ازادي رادیو پکتیا
ل پکتیا څخه مو د احسان آرین په ریپورت کې اوریدل چې دغلته د خزو د چارو د ریاست په نوښت یو شمیر خزینه فعالانو داسې یو کمپاین پیل کړی چې په ولسونو او ولسوالیو کې قومي مشران او خلک دې ته هڅوي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهم خبرونو سر ټکی دروري
د افغانستان ولسمشر مانی وای د جګړې پای د تاریخوالي د خدمت او د بین الافغاني خبرو د پای لپاره هر اړخیزي هڅې نس پموي ورسته لغه چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیل زاد په وت آزاد ویټ کې په ټولو سیاسي اړخونو ژغ وکړ چې په افغانستان کې د سولې تاریخي فرصت باید لا لاس ور نه کړي افغان حکومت دا څرګندونه کړې دي شغلی خلیل زاد تیر شپه پر ټوئیټر لیکلی چې د امریکا په شمول ټول شکل اړخونه کار کوي چې د افغانستان د سولې پروسې پر وړاندې خندونه لري سي د امریکا دفاع وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د دوهې موافقې د عمل کېدو په برخه کې دوه ګونی چلند کړی دی مارکیس پر د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې استماعي غونډې ته پرون وویل چې طالبانو د دې موافقې هغه برخه چې پر امریکایي او د متحدینو پر ځواکونو به یې بریدونه نه کوي عملي کړي خو د تاوتریخوالي د کمښت د دوام په برخه کې ژمنې تر پښو لاندې کړې اسپر وویل په طالبانو کې سخت دریځ او نرم دریځ شته چې د په باور دوی په دې برخه کې په خپلو کې اختلاف سره لري په هغه کې د جرمنو نړیوالې محکمې نن حکم ورکړ چې لوی سرنوالي کولای سي د افغانستان په جګړې کې د امریکایي ځواکونو لخوا د سرغړاونو د احتمال په ګډون د جنگي جرایمو پر ایداو پلټنې وکړي دغه محکمې د 2019 کال په اپریل کې د یادې پلټنې په اړه د لوی سرنوالي فاتو بنسو د غوښتنه رد کړه د روسیا او ترکیه ولسمشران نن په مسکو کې سره ګوري څو د هغه تاوتریخوالي د کمولو لپاره لارې چارې عمومي چې دا دواړه هیوادونه یې د سوریې په جګړو کې د مخامخ کېدو له ګواښ سره مخامخ کړي دي او آی ایم ایف یا د پیسو نړیوال صندوق مشروي د کورونا وایروس د خپرېدو د 2020 کال لپاره د اقتصاد د پیاوړتیا پرمختګ هیلې لمنځه وړي دي
دوستان زموږ غږ له ازادي رادیو نوري او سم رحمت الله افغان له څو سپورتي خبرونو سره
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا جمعه په هند کې د ایرلند لوبډلې سره د شل اوریزو جام لومړنۍ لوبه کوي د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې افغان لوبغاړو دغه جام ته پوره چمتووالی نیولی او تمرینونه یې ورته کړي دي دغه جام درې واړه لوبې د هند په ګریټر نویډا لوبغاړي کې پلان شوي دي دویم او درېمه لوبه د مارچ په 8 او 10 ترسره کیږي د افغانستان د کرکټ بورډ د معلوماتو له مخې افغانستان او ایرلند تر اوسه 15 نړیوالې شل اوریزې لوبې کړي چې په دې ډله کې 2 افغانانو ګټلې دي ټاکل شوی د سوکوهنې افغان لوبغاړي رامش رحماني نن د 2000 میلادي کال د اولمپیک سیالیو کې د ونډې د ترلاسه کولو په هدف په فلیپین کې لخپل سیال سره د لوبو ډګر ته ووځي نوموړی په 250 کیلوګرام وزن کې لخپل سیال سره لوبه کوي او همداشان فیض الله اریوبی د 180 کیلوګرام په وزن کې د مارش په ومه په تاجکستان کې لخپل سیال سره لوبه لري په بامیان کې د خزینه هندبال سیالي چې د مارچ د 8 یا د خزو د نړیوال ورځ په مناسبت جوړ شوی وي د شمامه ټیم په اتلولو سره پای ته ورسیده د دغه ولایت د هندبال فدراسیون مسولین وایي چې یا د سیالي یو ورځ وړاندې د یونما دفتر په مالی مرسته د روحلانیک پایپ ورزشي جمنازیم کې پیل شوی وي د عربستان د څلورو کلبونو استادو د 2000 میلادي کال د سیالیو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه د عربستان د الریاض خبرونه خبر ورکړي چې دغه هوا د الهلال نصر التاون او هلالي څلور کلبونو د اسیا د 2000 میلادي کال د اتلولو لیک ته وړاندیز کړی چې د کورونا وایرس د خپراوي لویری باید د غسیالي لغوه سي. تیر ورځ د عربستان د فوټبال فدراسیون د اسیا لیگ د اتلولو استادو سره غونډه درلوده چې په یاد غونډه کې دغه څلور کلبونو د سیالیو د لغوه کېدو وړاندیز مطرح کړی.
دوستانو زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري و سم یو لنډه خبر دی.
یو سول یو خزی سولا د افغان خزول نظر
مسپګمیم د غزنی ولایت اوسیدونکی د غزنی ولایت ګیرو ول سوالیم چې پهلم په غزنی شهر کې ژوند کوم. سولا یعنی سوکالی یعنی پرمختګ چې دا هر څوک واړي د هر افغان د هله د چ سولا باید راشي چې سولا د نارینه او ښځینه او ماشومان په ټولو د ټولو په ژوند کې مثبت رول لري. باید سوله حتمی ده او ضروری ده چې باید راشي. افغانان ورته سخت ضرورت لري. د طالبانو دوره دا چې موږ لیدلې نه ده، خو موږ تر کومه ځای چې موږ اورېدلې ده، نه د ښځو حقوق، نه د ماشومانو حقوق، نه د نارینه حقوق په نظر کې نیودل شوی وو. زما په نظر باندې نه یوازې زه، بلکې د افغانستان ډېر وګړي باغ دوره نه غواړي.
دوستانو د سل خزو او سولې تر سلیک لاندې د ازادي راډیو د لړۍ نامو یو بل لنډ پیغام واورید. اوس راځو ونیزو پروګرامونو ته. د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې هغه مشترک پروګرام وړاندې کوي چې د ماشومانو د حقونو په اړه دی. ورپسې کور کلی خبري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانا او روزنا
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د تاسو ماشومان په موبایل کې لګیم سره څومره علاقه خي؟
تمام ورځ په ټوله د کپټای د کوم مثلا او طاق د هر شای د بس په موبایل کې نه ختی دي.
د کوچنیانو دا کار څومره خطرناک دی؟
نه د درسو په کیسه کې، نه د سبق په کیسه کې، خو نه پوهیږي د سترګو تم دا تاوان رسوي.
او د حل لارې چارې څه کېدلی شي؟
لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې یا بله خوا ته د هغې توجه دغه کې مبارک مقصد د یو ساعتو نه زیات به مونږ اجازه نه درکوو.
نن په همدې کله خبرې کوو له ازادي رادیو سره. اوسی قدر من اړوندونکو، نن سبا د هر چا په لاس کې موبایل دی. د شکاري لکه موبایل چیز موږ د وجود یو برخه وي. د ناستې، ولاړې، خوب، خوراک، څښاک پر وخت ان په تشناب کې هم ځینې کسان استعمالوي. همدې عمل ته په کتلو سره ماشومان هم له موبایل سره ډېر علاقه ښیي. خو آیا کله مو فکر کړی چې د موبایل ډیر کارول پر کوچنیانو کومې بدې اغیزې کولی شي؟ په تیره بیا د هغوی سترګو ته څومره تاوان رسوي؟ په پایل کې په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
مونوم نقیب الله ده د پغمان د ولسوالۍ د ولایت کابل. غټ موبایلونه راواخلي بس شپه ورځ بس کبر ته همي یعنی زلی نه صبریږي. تلویزیون ته کینی نه مغه موبایلو کې په دې کته پورته کې د هلکانو یو شی بل شی پکې راچولی دي. په دې سیستم باندې بس دودو خوشحاله اوسیږي. وو چې ورته وایې لکه بت غونتې درته وړاړي که وهې زړه به دې خرابیږي. پنځم یې زامن دي، پنځم یې ماسیان دي، لاس ماشومانو دي، ټول په دې موبایلو کې بس په تمام ورځ په لاسو کې سبقه ته نظر نه ده، سوچ او فکر ټول په دې موبایل کې ده. که مکتب ته ولیږي ورته وایي چې خط نه ویشته، که خط قصه کې نه دي. تمام ورځ په دا کته پوله ده، که پټای ده، که مثلا اتاق ده، هر شی ده بس په دا موبایلو کې نښتې دي. نو په دغه سیستم لپاره درسونه وتلي دي او دوی ذهني مسالې هم خرابې شوي دي.
موبایل داسې چې د هلک وظیفي نه راشي، هلکانو ته اخلي او ګیم پی کوي، چکه پی کوي، چای ورته وایي چای پی کوي، ویده یې زوی له جبه راوباسي. دغه دغه موبایلونه نه دي، دغه غټ تاج موبایلونه، دغه یې ډېر خوښېږي. هغه ته اخلي سندلۍ په سر بولدې کېدم، بیا مې د مسای راخلي، بیا په دې کې ګیم راړی، نه پی پوهېږم چې چای پکې راړی که نه. دې کې ساتیری دی که نه خوښېږي. ماشوم خو د ورانی شي پسې کوشش کوي که نه، داسې لاسته نیسي، داسې نږدې نیسي که نه.
نوم محمد میرویس ده، کاریګر یم. ما ته وایي چې پلار مونږ ته دا غټ ټیلیفون واخله. زه ورته یم چې غټ ټیلیفون باندې تاسو څه کوئ؟ وایي مونږ به کې ګیم کوو، مونږ به کې دا کوو، مونږ به کې هغه کوو. نو زه ورته یم چې او زویه، وا اولاده، وا بچو، د ما 5000 روپۍ معاش ده، هغه ټلیفونونه 15,000 ورکی زه تاسو ته هغه په چی شي واخلم؟ صحیح کار نه ده. تاسو درسونه ووایئ، تاسو مکتبونه ووایئ، تاسو سبقونه ووایئ چې تاسو نه یو چی شی جوړ شي، بیا به د تاسو ماشونه شي، تاسو به ځان ته غټ ټلیفونونه هم واخلئ، هر څه به واخلئ. بیا د ما سره یو نوکیا ټلیفون د دارانه واخلي، په هماغه کې دوی مصروفې گیم کوي، یو شی کوي بل شی کوي، نه د درسو په کیسه کې کی، نه د سبق په کیسه کې کی. نو 400 زه دوی پویم نه پوهیږي، نو مجبوره شم یو وار پې باندې کوم، یو هغه پې باندې کوم، بیا م پسته د زړه جګرخونه م یمه چېره دا خو ماشومان دي، دا خو نه پوهیږي، دغه سترګو ته هم دا تاوان رسوي.
قدرمن دوستانو، که څه هم ساینس پوهان د موبایل د رڼا د زیانونو په اړه یوه خوله نه دي، خو اوس په یوه څیړنه کې ثابته شوې چې د موبایل ډیر استعمال زیانمن دی. سویس کې یوې نوې طبي څیړنې ښودلې چې د ځیرک موبایلونو ډیر استعمال او کارول د تنګۍ ځوانانو او ماشومانو د یادداشت قوه زیانمنوي او د دوی د ذهني وړتیاوو د له منځه وړلو سبب کیږي. له بلې خوا سترګو ته هم ډیر تاوان رسوي. په همدې هکله مو د طبي پوهنتون له استاد او د نور په روغتون کې د سترګو له متخصص ډاکټر میرویس صالح سره مرکه کړې ده. په پیل کې موږ نه پوښتلي چې په موبایل کې ډیر ګیم کول د ماشومانو پر سترګو کوم بد اثر کوي.
موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري دوامداره دا سترګې ډیر وروسته وروسته یا په لږ وخت باندې نه رپي. کله چې زیات وخت تیریږي او سترګې رپي، سترګې ته لږ شانته وچوالی پیدا کیږي. یعنی اصلي خبر په دې باندې چې د سترګو اوښکې په رپیدو باندې منتشر کیږي د سترګې سطح ته. کله چې دا مشکلات ورته پیدا شوه، ورو 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 خشکي د سترګې پیدا کیږي، سوزش خارج دغه شان پیدا کیږي، او کله چې دا زیاته شوه د سترګې سره مجبور ته چې په لاس باندې داسې مالش درکی. کله چې مالش دغه شان زیات شوه، سوروال سترګې ته پیدا کیږي. هر څومره چې مال زیاته درکې سترګو ته، هغه بانه ته هم تکلیف درکوي، او د سترګو دغه توروالی چې موږ ورته قدنې ورته درکوو، ورو ورو امکان لري چې دغه تکلیفونه زیات وي. یو مرض د کراتوکونس په نوم، یعنی سترګې مخروط غوندې قدام ته راځي، مخکې ته راځي. دا ورو ورو کولای شي چې سترګې ته تاوان کړي، یعنی سترګې نظر لږ شانته کمیږي. د دې په خاطر سترګې لږ شانته تکلیفونه ورته پیدا کیږي.
په کورنیو کې څومره ماشومان تاسو ګورئ چې دوی له موبایل نه دومره استفاده کوي، په کې گیم کوي چې ضرور نه ده او تاوان ترسي.
د سترګو ډاکټر یې ماګنه، زه کله چې کور کې مده استعمال نه کوي، زه کور کې نه ما استعمال کی، خو یو عادت ده کنه، اوس عادت چي ده غوي ده. په ماشوم په دسترس کې دغه شان نه زیاده مفاده کورنۍ ته، هم خپل ماشوم ته، ځکه چې هغه په درس هم رسیږي. که دوامدار په دغه باندې مصروفي، بس نو درس هم پاتې کیږي.
نو اوس کورنۍ ته څه کول پکار دي؟ څنګه خپل ماشوم پرې نږدي چې خپل وخت بې ځایه په موبایل کې په گیم باندې تیر کړي؟
خو نور تعلیمي پروګرامونه زیات شته دي، په کتابونه دي چې قصې په هغه باندې شته دي کنه، کولای شي چې په هغه باندې د ماشوم وخت تیر کړي کنه. هفته کې یو ځل کولای شي چې کوم بند ته لاړ شي، بل ځای ته لاړ شي خپل ماشومانو سره، چې د هغې دماغي تفریح شي. نو هغه خپله ورو 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 د دې علاقه موبایل ته کمیږي. بله، شواده چابی شو امنګ ورته وایو، هغه بیا سترګې ته خستګي پیدا کوي. موبایل استعمال کوي یا کمپیوټر استعمال کوي، کوچنیان وایي چې موږ کله چې مکتب کې یا کور کې کمپیوټر د غشان استعمال کوو، وایي سترګې مې تکلیف پیدا کوي. د اصلي خبره په دغه باندې هغه آبی شواده سترګې سره کوشش کوي چې چا چې په زیر باندې وګوري، په زیر ګوري سترګې دوامداره نه رپي، بیا هغه وخت کې د سترګې نه منتشر کیږي. ورو ورو سترګې ته وچوالی پیدا کوي، سوزش د غشان پیدا کوي، او سړی مجبور کیږي چې خپل درسونه ونولولي.
ماشومان له موبایل سره لکه څنګه مو چې مخکې ویل زیات علاقه لري، اوس نو د څومره وخت لپاره دوی ته موبایل باید په واک کې ورکړل سي چې دوی هغه وم نه زوريږي او توان هم ورته ونرسيږي؟
زیاتره تحقیقونه چې شوي دي، نیم ساعت لاندې د وکالو ماشومان ته، او که زیاته علاقه لري نیم ساعت سهر، نیم ساعت وروسته د غرمې نه، دا بیخي ورته کفایت کی که گیم وهی که نور چاله چی چی کی نیم ساعت.
هغه ماشومان چې موبایل ورته د سترګو مشکل پیدا کړی، درملنه یې څنګه ده؟ سخت ده که اسانه؟
خو که زیاده تکلیف هغې وي، خو خاصمونږ بیا ورته د سترګو اوښکې درکوو چې ورځ کې 2000 به یې واچوي چې سترګې لږ چنده تازه او نرم راحت وي، چکک او مصنوعي اشک ورته وایي. هغې ورته درکوو که زیاده تکلیف د هغوی، بیا مونږ هغه عینک درکوو چې بلوکت په نوم یادیږي، ځینې کسان ورته وایي چې
فوتو کرومیک عینک
بله
هغه موږ ورته توصیه کوو ان شاء الله بیا په هغه باندې کولای شي چې خپل کارونه په موبایل یا کمپیوټر په دغه شان باندې جاری وساتي.
په کوم شمیر ماشومان دلته راوستل کیږي چې هغه همدغه موبایل کمپیوټر او دغه شیان ورته د سترګو مشکل پیدا کړی؟
ولو 50% خو زیاته ده، د 50% زیاته ده. هغه کورنۍ چې دغه اقتصاد کې دي خپل غواړي چې دغه ماشومان په دغه الکترونیکی وسایل باندې ښه پوهي، خو 50% د 50% زیاته
چې دغه سترګې مشکل پیدا کړي،
چې سترګې مشکلات پیدا کړي د 50% نه زیاده کړي. کله چې راځي وایي سترګې دا کله چې موبایل ته ګوري یا کمپیوټر ته ګوري بیا سترګې نه پي، سترګې ته مالش کوي، او کله چې درس وړي وایي ماده خستګي پیدا کېږي. اصلي خبره په دغه کمپیوټر او موبایل دغه شاعر باندې. کله چې موږ پوښتنه کوو وایي دا زیات موبایل کاروي، د دې په خاطر نیم ساعت دغه ماشومان ته بیخي کفایت کوي چې بیخي زور درکې یو ساعت. بیا په دغه یو ساعت باندې لږ شان د دوی کورنۍ متوجه اوسي چې یو څو دقیقې هغې ته استراحت ده کې یا بل خواته د هغې توجه دغه کړي تر څو چې سترګې ښه حالت نورمال ته ورسیږي. بیا څو دقیقې وروسته بیا خپله بیرته کولی شي چې استعمال کړي دغه موبایل. مقصد د یو ساعتو نه زیات بیا موږ اجازه نه درکوو.
بله، ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسي.
تاسو نه مننه.
قدر من دوستانو، دا و د ماشوم د خونو خبرونه تربیه پرز کی چی است الله مال او ملګری.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. نن دې موضوع ته تمکیګ او چې ولې ځینی خلک کله چې یو چا سره خفه شي نو بیا غوغهنې کوي، دا کار کومې پایلې لري او د مخنیوي په پاره کومې حل لارې موجود دي؟ دا دې موضوع د لاخه چړلو په منزور د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
لوری تا تا وایم انګور په غوږ وهم. آیا پوهیږئ چې دا غوږ وهنه څه وخت کارول کیږي؟ کله چې په کور یا ټولنه کې د دوو کسانو ترمنځ خفګان راشي نو ځینې خلک بیا مقابل لوري ته غوږ وهنې کوي، وایي یو ته اوروي بل، چې دا کار بیا نور هم د خفګانونو او کینو سبب ګرځي. کتره، کنایا یا غوږ وهنې زیاتره په وروسته پاتې ټولنو کې تر سترګو کیږي. په همدې تړاو د کابل د بګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکی ملک متین وایي کله چې ډېره غوسه ورشي نو بیا غوږ وهنې کوي. نو ما وړه زیاتوي
خامخا کیږي په انسان نه خود دي ساو کیم سره هغه کیږي او غوسه راشي نو شي وک غوږونه خامخا ورته په غوخه به وو چې دا کسړی نه ده نه بده ده دینه د مخ هغه سیور جانه بس مدیر صاحب ته وایم او امیر صاحب په غوږ وهم نو خبر مې نه مني غوسه راولي کی نه راولي چې زه دا وایم او دا وایي چې دغه لاره ده جنگ نه ذاتي څه خاصه سوي زړه غوسه په غوږونه په خبرو سړی کو نور خل درګای مو سره نسته په خبرو به جنگ ورسره کوو په خبرو به وو دا هم د مجبورت کی درګای خو مو سره نسته کوتک مو سره نسته چې دی وو
زیاتره وخت هغه غوږونه د اوقتی او قسط خستل په پار هم کارول کیږي. ځینې خلک غواړي په غیر مستقیم ډول د مقابل لوري څخه قصد واخلي نو بیا غوږوهنې کوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي نه 40 کلنه عمیره هغه څوک ده چې ډېرې غوږوهنې یې اورېدلې دي او داسې راته غږېدلې ده
چې هغه ښه سره نیولې ده دا بدرنګه ده دا ښایسته وه دا بلې ته وایي ما په غوږ وې دا یې وخندله یا چې اضافه وخندېله دغسې خبرې کوي خو زه په کیسه کې نه یم دوی مې خپل حالت ته پرېښي دي او زه د چا څه خوام نه بدوم او بېرته د کترې په مقابل کې کتره نه ورته وایم دوی ته ځان نه معلوموم بیا ځینې وخت شپله ځینې تېره کم بیا می ډیر خو به سبا چې بیرته به وګورم بیا می بیرته زړه نرم یې غره کم نه بیا اوس مثلا دا سوای د کور په کار په کیسه کې نه ده په دغه
دیگه نا وخت وکي هلا دیتم شځوایه دیتم داس می ډیر اوریدلی دي نو یور می راته ویلی دي خواش می ویلی دي درند می ویلی دي د خسرګنی په خوا کې راته ویل سوي یا زه ات سعادت نلم بد می راځم چې کوم خمه خبره کوم
هر عمل چې تر سره کیږي نو ځان توامل هم درلودل شي هم دا شان غوغهنه هم ځنی عوامل لري ځنی د کورنۍ تربیه پورې تړلې غني او ځنی نورې عقده کینه حسادت هم لامل بولی ټولن پو صاحب زاده په دې اړه داسې غږیدلای دی
دا یو غیر اخلاقی عمل ده چې زیاتره په بیرته پاتې ټولنو کې او هیوادو کې دا مرواج ده او د دې عامل هم فرنګي بیرته پاتېوالی ناپوهي عقدې او حسادتونه کورنۍ تربیه او کورنۍ تربیه او دا شیان ټول پکې شامل دي دا یو نو هغه د لفظي خشونت د روانپوهنې له نظره چې یو سړی په څوک چې قطره وایي یا کنایه وایي قابل شخص متضرر مایوسی او هغه د رواني لحاظه پریشانی اصلا خدا هغه کسان دي چې رواني مریضان دي او دا استرس لري او دغه خالی کول د پاره د خپل د غزنه لذت وړي
د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو یو اویا کلنه بیبي عالیا بیا وایي چې هیڅ وخت یې غوغوهنی نه دی کړی ځکه نه غواړي کورنۍ نظامي لستونز سره مخ شي نو ما ورسې ته وی
غوغوهنی نه کوم نو والی بای کا مخ په لکورو نه دی کوم کول بجوندې امکانه وای بچ خدای دی و بکی غوغو هنی نکری بیا با وای وای گردی ور وخلی واق و هنی اکری پاکه چه خوشحاله دیده مای پیتا غره کورونا دیم دو دی طول بیل دی زویا گرد نیو پوشوی پاکه با می کلاس ها راتا ما با کورم که تروی با میم شر بلیم و با میم شر بلا غاییم دلو ده گل دی پا مخ گل با ایان خسر دلو ده نو کار با می کنو چیتا با واق و هنی اکری
غوغوهنه د دوو مراورو کسانو ترمنځ لا هم ستونزې زیاتوي او همدارنګه د خلکو ترمنځ د بدبینۍ ترڅنګ په ټولنه کې هم د ناخوالو سبب کېدای شي په دې اړه د کندهار ولایت اوسیدونکي شازیه داسې وایي
دا ولادت داس شي تر په دغه حال کې بيخي دوه سره په جنگ چول کېږي بي انتفاقي مابین سره زی یو دبل سره د نفرت سره کې د مشکلاتونو ډېر راځي یو دبل سره کینه کې دا کې ډېر سره راځي او دا بيخي ډېر شکار نه دی نه باید هیڅ وخت څوک در کم کارونه کې او نه غراز ولری اونې کته هیڅ فائدہ نه لري بس که څوک جنگي کې زړه غواړي مخ مخ جوړتوي یا شي چې پزړي کې غي جوړتوي ما کترنه دا ښه خبره نه ده نه پاتې خبرونه مخ مخ چرته پزړي کې بدی ورشي چې پزړي کې غي جوړتوي ډېر مشکلات جوړي خې ډېر مثلا ما وینم چې کیناره زی نفرت رازی یو دبل سره مثلا مخ مخ خبرې ورسره کې یا ما پزړي کې به سره کینال لري نه دا به نه هیڅ فائدہ نه لري باید د انسان زړه خله خبره یو رقم روحان به ډېر څوک نه رامي خې
هر هغه عمل چې د دې سبب شي چې د یو چا زړه پرې آزار شي اسلام هغه مردود کړی دی دینی عالم مولوی نورالحق عزیزی په دې اړه وایي
د اسلام له نظره هر هغه شی چې د خلکو احساسات ته زیان رسوي او کورنۍ غړو ته زیان رسوي اسلام دین نه مني او هغه رد کړی دی پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم یو حدیث شریف کې وداسي وایي چې رفق او نرمښت او ښه اخلاق چې چا سره وي هغه هر شی لري امداس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمایي چې لیس المؤمن بالتعانی ولا اللعانی ولا الفاحش ولا البذی مسلمان بدګوی بدزبان تنګوی وایونکی نه دی او هر هغه څه چې وایي د حکمت مطابق وایي د شریعت مطابق وایي او د جانب مقابل احساسات تو ته کتو چې هغه ته زیان ونه رسیږي
کورنۍ یعنی څه
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ
کورنۍ یعنی ژوند
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول
کورنۍ یعنی هیله یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ
د کورنۍ ژوند د بهبود رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کول په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واوري
قدرمنو دوستانو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل د برخې همکارانو په کې برخه اخیستې
خدای دې دې به خو بس دون لا کلا کدي دا کلی نجيبي وانا جيبي ومريخني مرزي وصوصي بلا جراشة دا كالي پتانا وواركا على زوركا وراشة
خا دادا رازمة
راګه موري تاشت اولی ما ته په غوسه ما خوڅ نه دی کړی
واخله دا تاشت لکه د مکارو خوځو غندې ډیره خبره ما وښداوه ام کار کوي ام بیا دلیل وایي واخله زر کوه
راګه وی
وی خدایا دې شته خو په غوږو نو دا وخړل ما څه وکړم سره نو زه نور ته چپې ځم زما څه ورته وایم اوس به دې خوښ شم
زرغونې او زرغونې
او ژبه ولې ام داسې بده ژبه لري چې هر ورځ دربول خوري چې بیا دې په دربولو ووینم او خلاص دې نه کوم څنګه به مې زړه یخ سي
واه واه گنگی هم جوا پیدا کرد سترگی می رو خانه اوز ما تا غوگوهو نکوی دا اوز گوره ما تا غوگوهو نکوی واه واه واه
نو چه وکه ما لطانم ازده کنیدی ستا تربیه می خسته ده ما خود دیر کوشش وکی چه زال غلی ونیسه ما خودتو می نپریشده او بیا زوایم چه مشره ستا ده مشر توب دیاز کومه نور هم سلا نلرم یو ارز بچه یوارا تکوی دوی با اوریا
واه 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 خدایا توبه 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 دانی میشه به تا گوره تا ودا ریگه زبادی موش خواخشم
واه واه واه
ودا ریگه ودا ریگه نده پریدم نقصه کله کله یا حالی
او خدایا دا سال مو جوړ کړی دی دا څه کوي غټي غټي خزي اسي خوشي کوي خوشي کا
ته ما پریږه ما خوشي کا چې زه به اوسه خوشه شم ته ما خوشي کا وروره
جمیلی خوره دا خو مشره ده ته باید اوسله ورته وکی لکه یو بل ته احترام کوي نو دا خو بیخي به ده خبره ده چې نه مشره معلومه ده او نه کشره
مکاری خودی تا که بیا پا جراس و او رو را دا هم مرد هم کوکار دا هم لاری راری جاری تای نپیجنی زی خپیجنم
بس که خوری نور بس دی ستا عدد دی چه خلکو تا غوغوهنی کوی دا دیر بده خبره دا ولی داسی کوی و خیار خزی او پلا خبره دا چه تو خو مش رایی چه تو داسی وکی لطا با دا نور چزده کی ما شمان با چزده کی همسایه و گواندین با سوایی و خوری که دا گواندین داسی شور جور کی تا تا بخخ کارشی
نه ولی برا تا خخکاری بد خریگی
نو چه بد خریگی خودم لگ زر حوصله کوا
چه وایم رو را پس ده ده نبا حوصله کونو
و خوری چه حوصله وانه که خوار او راز بام ده علی زه چه کوچه که راتلم غال مغال طول ماشومان غطان طول ولارو چه ده کور که چه خبره ده کور رو را خسته چوک برق نیوله ولی دستی کوای و خوری لگ زر حوصله کوای بده خبره ده 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 غواگوهنو پزه یو بل تا پا مینه خبری وکی پا خنده خبری وکی گت کارو کی دغه کور دی واور اس خمنه ټول ژوند نم پام دی کور کې دی
دا تا ته خخ کاریږي دام غوغ وخونی کوي راته
خیر دی که دای کوي کته کوي لدی ورسته مکوي
ګرانو دوستانو دا و د دیونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل تر بیا مو په پاکه لاس پرم خو وخت ولرئ